د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخ مو په دې خبری ګړی کې هرکلی کوم. له 12 څخه تر 1 بجې پورې به په دې خبری ګړی کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو، او د دې ګړی په دوران کې به تاسو مطبوعاتي کتنې او مرکې هم واورئ، او په منځ منځ کې به تاسو ته موږ په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس په اړه تازه حال هم درکوو. خو د دې هر څه تر مخه درته نجیب امیر خبرونه وایي. د ایشیا د زړه کانفرنس په اسلام آباد کې روان دی. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتو کې د داعش او طالبانو لسګونه وسلوال وژل شوي. امریکا وایي د ایران لخوا د بیلیسټیک میزایلو د استعمال د پخلی هڅه کوي. د ایشیا زړه کانفرنس نن په اسلام آباد کې پیل شو. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند خارجه وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ژی په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ پوړي مقامات برخه اخلي. د کانفرنس د پرانستې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل افغانستان د دوی لپاره تر ګاونډي زیات حیثیت لري. د زیاته کړه دی وایي زه مې هغه خبرې دوباره تکراروم چې د روان کال د مې په 12 نیټه مې په کابل کې وکړې، چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. د پاکستان حکومت به د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا د جنگ جګړې د ختمېدو او د ثبات تر راوستلو لپاره مهمه لاره ده. په دې موقعه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل ترهګري یوه نړیواله پدیده ده او د ختمولو لپاره سیمه ییزو نړیوالو هڅو ته اړتیا لیدل کېږي. ده وویل د داعش پر ضد ډلې د داعش په څیر ډلې د خلکو په زړونو کې د ویرې خورولو لپاره سر راپورته کوي. افغان ولسمشر چې نن سهار پاکستان ته ورسېد، نو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د کابینې یو شمېر وزیرانو په نورخان ایربیس نوموړي ته هرکلی ووایه. په دې موقعه نوموړي ته د 20 توپونو سلامي هم ورکړل شوه. د پاکستان د سرکاري هوایي کرخې پی ای ای کارکونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت د هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي نوموړې اداره شخصي کړي. د پی ای ای کارکونکي وایي دوی به د حکومت د دغې پرېکړې په غبرګون د ماسپښین 2:45 پورې د کمپنۍ د لوی دفتر په وړاندې مظاهرې کوي. د پی ای ای د کارګرانو د ټولنې مشر هدایت الله خان پرون په کراچۍ ښار کې مشال لډیو ته وویل د دوی احتجاج به تر هغې روان وي چې حکومت خپله پرېکړه واپس اخیستې نه وي. د پاکستان د نجکارۍ یا خصوصي سکتور وزیر محمد زبیر تېره ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وو چې د یو کال په موده کې به پی ای ای په شخصي کمپنۍ وپلورل شي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د خوږیانیو او چپرهر ولسوالیو کې د هوایي بریدونو او داعش وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د چپرهر ولسوالۍ لپاره د نومول شوي طالب ولسوال او قمندان په ګډون 9 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویانا تولا خوږیاني د چهارشنبې په سهار مشال لډیو ته وویل د خوږیانو ولسوالۍ په دوړ سیمه کې تیره ورځ د هوایي برید په نتیجه کې 23 وسلوال طالبان وژل شوي. خوږیاڼۍ وایي چې د تیرې ورځې راهیسې د چپرهر ولسوالۍ په مارڼو او ډاګو سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې د چپرهر ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال عادل په ګډون 11 تنه طالبان وژل شوي او 9 تنه نورې ټپیان شوي دي. د خوږیاڼۍ په خبره د دغې نښتې په ترڅ کې داعش وسلوالۍ ډلې 15 غړي هم وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د ننګرهار والی وایي دوی به په چین ولسوالۍ کې داعش پر ضد زر تنه محلي خلک مسلح کړي. سلیم خان کندوزی دغه څرګندونې د نهې په ورځ په چین ولسوالۍ کې په غونډه کې وکړې چې د ننګرهار امنیتي ارګانونو د مشرانو سربیره د شینوارو په لسګونو قومي مشرانو پکې برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو اداري مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو او محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر کوي. نصیر احمد اندیشه پرون په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر سره د لیدو پر مهال ویلي چې په دې سفر کې به د سعودي چارواکو سره هم ګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو په لا پیاوړتیا به خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د ښاغلي اندیشه له قوله ویل شوي چې دی به په جده کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د الکترونیکي پاسپورټونو د صادرولو سیستم هم پرانیزي. تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ولسی جرګې ته په استجوابیه غونډه کې ویلي وو چې زرګونه افغانان په عربي هیوادونو په تیره بیا په سعودي عربستان کې په کارونو بوخت دي چې تر ټولو لویه ستونزه یې د پاسپورټونو او ویزې په برخه کې ده. دغه افغانان تر ډیره په پاکستاني پاسپورټونو په هغه هیواد کې کارونه ترسره کوي. له استانبول را رسیدلی راپورونه وایي د ترکی په لویدیځه ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د چپه کېدو له کبله شپږ افغان ماشومان مړه شوي چې د یو عمر پکې یوازې شپږ میاشتې دی. چارواکي وایي په بیړۍ کې سپاره اته تنه نور چې یو پکې دولس کلن هلک هم دی د ازمیر ښار ته نږدې ژغورل شوي دي. په روان کال کې د افغانستان، پاکستان او شام د پنځه لکه نه زیات کډوال په داسې حال کې چې خپل ژوند یې په خطر کې اچولی او په وړو بیړیو کې د ترکی د لارې یونان ته د رسېدو هڅه کړې ده. یونان بډای اروپایي هیوادونو ته د رسېدو لپاره د اروپایي ټولنې لومړی تمځای ګڼل کېږي. امریکا د هغو راپورونو د پخلي هڅه کوي چې تر مخې ایران تیره میاشت د ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شویو بندیزونو باوجود یو بیلیسټیک توغندی کارولی دی. امریکا ښایي دا معامله د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور پرون وویل دا انتهایي ضروري ده چې د امنیتي کونسل قراردادونه عملي شي. په تېر اکتوبر میاشت کې هم امریکې، برېټانیې او فرانسې پر سلامتي کونسل غږ کړی و چې ایران د جوهري مواد د لیږد وړ توغندي ازمویلو سره د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه کړې او باید پر ضد اقدامات وشي، خو تر دې دمه د ایران خلاف څه ډول کاروایي نه ده شوې. خو بل پلو ایران وایي د دوی توغندي د جوهري موادو د لیږد لپاره نه دي جوړ شوي، نو دوی ځکه د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه نه ده کړې. دا تر دې ګړی د مشال لړیو خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسۍ بید احمد الله نه.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر یو سل څلور روپۍ او یا پیسې اخیستل کېږي او یو سل پنځه روپۍ خرڅول کېږي. یو ایرو یو سل دیارلس روپۍ او یو سل دیارلس روپۍ پنځوس پیسې. یو پاؤنډ یو سل شپږ پنځوس روپۍ او یو سل شپږ پنځوس روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ دیرش پیسې او اتیش روپۍ پنځوس پیسې. یو سعودي ریال ویش روپۍ پنځوس پیسې او ویش روپۍ اویا پیسې. یو افغاني یو روپۍ دوه شپېته پیسې او یو روپۍ څلور شپېته پیسې. او دوه سوه دوه اتیا ایراني ریاله په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کېږي او دوه سوه یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات ولس. په بنو کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات اتلس. او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات شپږ ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدل کو تاسو مشال ریډیو اور زمنګل همکاران مو خبرونه اوریدل. په دې غړې کې بعد نور ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. افغان ولسمشر اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ویل چې د سیمې د امنیت لپاره باید له غیر دولتي عناصرو او ډلو له استعماله ډډه وشي. د قبلی سیمو استادان د مراتو لپاره احتجاجونه کوي. د تعلیمي چارو ماهرین وایي که حکومت د دې استادانو ستونزې حل نه کړي، له تعلیمه بې برخې ماشومان به سخت دریځۍ ته مخه کړي.
دې سره به د ماشومانو صرف ټایم نه ضایع کېږي، بلکې دې سره زموږ نوی نسل چې دی په بله لاره روان شي.
د قبلی سیمې خیبر ایجنسی ټیکاداران وایي حکومتي چارواکي ترې په کارونو کې رشوتونه غواړي چې له وجې تعمیري کارونو ته نقصان رسیږي.
پټاله چې څوکم راځي چې لکونه روپۍ لګوي او بیا پر رشوت باندې چې کومه پوسټینګ کوي او بیا چې پټاله راشي نو په دواړه لاسه بیا پټه او د پټه خلک لوټ کوي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. موږ سره اوسئ. مشال ریډیو شو چې په خبرونو کې اوریدله. په پاکستان کې د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې دا وخت د ایشیا زړه کانفرنس روان دی. په دې کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم خبرې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی د کانفرنس کې په خپل وینا کې ویل چې افغانستان په یوازې توګه ځکه ترهګري نشي ختمولی چې د ترهګري خوندي ځایونه له افغان خاورې څخه بهر دي. هغه همداراز وویل چې د پخوا په شان د ملکونه غیر دولتي عناصر او ډلې د پالیسۍ د پلي کولو لپاره نه استعمالوي. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې دوی د ترهګرو د ځپلو لپاره ژمن دي او د داسې مذاکراتو د طالبانو سره د داسې مذاکراتو ملاتړ کوي چې هغه مشري د افغانانو سره. زموږ همکار ریاض مساخیل په دغه رپورټ لري.
د پاکستان خارجه دفتر کې د آسیا زړه وزارتي غونډې ته د خطاب دوران افغان ولسمشر اشرف غنی کډوالو ته په ځای ورکولو د پاکستان حکومت او ولسمننه وکړه او زیاته کړه چې افغانستان د سیکیورټي سره سره په معاشي او اقتصادي ترقی هم پاملرنه ورکوي چې له وجې به ډېر زر افغانستان د ګاونډي او لرې پرتو ملکونو لپاره اهم ملک جوړ شي. دغه لړ کې د نوې سړکونو، هوایي ډګرو، توانایي د منصوبو په ګډون د بنیادي ډانچې ذکر وکړو. د امنیتي صورتحال په ذکر کولو ډاکټر اشرف غنی وینا وا چې د دې لوی وجہ ترهګر ډلې دي چې د نړۍ مختلفو ملکونو نه دلته راغلي او دوی سره پسنه سره جوړ مرستې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دا خلک نه یوازې د افغانستان بلکې ټوله نړۍ لپاره خطر ده، نو ځکه به د دوی خاتمه لپاره یو موټی کېدل وي. دې زیاته وی
منګ ستاسو د ټولو په ځای جنگیګو، زمنګ بی ګنا خلک وجلې شو، زمنګ ماشومان او زنانه وجلې شوې، زمنګ په سکولونو، جمعاتونو او نورو عامو ځایونو ډېر په بدردۍ سره حمله وشوې. د دې مسلې حل به په شریکه لټول وي. دا ایوازې د افغانستان مسله نه ده او نه افغانستان په ایوازې حل کولای شي. په کار ده چې استنبول پروسا او دارنګ نور سازمانونو او غونډو کې ایوې موافقې ته رسیدو کوشش وشي چې او پیژنو کم خلک زمنګ شریکو ګټو لپاره خطر پیدا کیږي.
د دین وړاندې خپل خطاب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وی چې افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی او ټول نړۍ د دې احترام کوي. د وزیر اعظم په خبره د ټول منطقي او نړۍ امن او استحکام د افغانستان سره تړلې دی. دی وایي
منګ پدی پوه یو چې ترهګری او انتها پسندی د ټولو شریک دښمن دی او د دې لعنت نه خلاصېدو د پاره به ټولو له شریک کار کول وی. دې لړکې د پولو په خشن تنظیم کول دي چې د ترهګرو د یو ملک نه بل ملک ته د تلو راتلو مخه ونیول شي. زکه چې په پوله د کډوالو په جامه کې وسلوال زیرازي او خپل ناوړه مقصدونه پوره کوي. پاکستان د ترهګری خلاف پوخ عزم لري او د داعش په څیر پیدا کیدونکو خطرې به زمنګ عزم کمزورې نه کړي. منګ ټولو له د سیمایي سلامتۍ په خاطر خکارا مشترکه او کوارډینیټډ اقدامات کول پکار دي.
غونډې ته رستو د ترکی او هند د خارجه وزیرانو په ګډون نورو لوړپوړو هم ویناګانې وکړې. د دې نه مخکې نن سهار 8 بجې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته را رسیدلې وو. په نورخان ایئر بیس وزیر اعظم نواز شریف، وفاقي وزیرانو او د درې وڼو ځواکونو مشرانو هاغلی ته هرکلی وې. د افغان صدر په درناوي کې د یویش توپو سلامي هم ورکړې شوه. هاغلی اشرف غنی به د آسیا زړه 15مه غونډه کې د ګډون نه سربېره د پاکستان وزیر اعظم او نورو مشرانو سره هم وینې. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اور ادھر کتا سے مشال ریڈیو ہو رہے ہیں. مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. هم دې سره وړاندې تاسو یو مرکه وړاندې کول کس څنګه تاسو دغه رپورٹ کې واردل په دې کې د افغان ولسمشر اشرف غنی خبرې هم تاسو واردې او د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف خبرې هم تاسو واردې. په همدې اړه باندې ما په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د مطبوعاتي څانګې یو کارکونکي ثناګل احمدزی سره مرکه وکړه او لاغه مې په لومړي سر کې وغوښتل چې راته وایي چې د طالبانو سره د مذاکراتو کومه خبره چې کیږي آیا هغه به هم د دې کانفرنس په دوران کې او یا د دې کانفرنس په څنډه کې د ولسمشر اشرف غنی او همدارز د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په دې اړه باندې هم کوم بحث یا خبرې وشي او کنه؟ هغه وایي
لکه څنګه تاسو ګران کې د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف مشاور صدر عزیز هم د رسنیو ته ویلي دي او د دې غونډې په حاشیه کې به افغان د سولې پروسه شروع کیږي او وسته کوم هغه چې لیکل شوی و استازی جان اولسن د امریکا خاص استازی هغه د خاص مطلب هم دا و چې بیا په دې طالبانو سولې پروسه شروع شي او هم چلند پاکستان ته په دې برخه کې یو چانس یو برخه ورشي چې د اسیا د لوی هیوادونو کانفرنس د دې کوربتوب وږي او همداشان دا مسایل مخکې ووځي.
نو دا خبره چې د طالبانو مرکزونه دې ختم کړي افغان حکومت دا بیا بیا ویلي، په دې اړه باندې څه هیله شته، څه امید شته د افغان حکومت
د طالبانو مرکزونو په کله باندې؟ لکه څنګه چې نن ولسمشر اشرف غنی هم یاده کړه چې باید طالبان په دوه برخو باید ویل شي، هغه طالبان چې کوم سوله غواړي هغوی باید یو طرف ته شي، او هغه طالبان کوم چې سوله نه غواړي جنګیږي هغه باید وځپل شي، او د دوی په خلاف باید عملیات شروع شي. د دوی د ښاغلي ولسمشر اشرف غنی خاص غوښتنه همدا وه چې باید نور یو دوامداره سوله وشي، چې بدون د دوامداره سولې نه دغه پرمختیایي پروګرام مخکې نشي تللی، دا کنفرانس همدا شان ته بې نتیجې وي. نو باید چې په دې هکله باندې پاکستان روڼ او واضح دریځ وي، او باید طالبان
یو خبره چې د پاکستان وزیر اعظم وکړه، لومړی وزیر وکړه نواز شریف، هغه د ویل چې کم افغان کډوال دي د دې تګ را تک چې کیږي د سره یو امنیتي خطر هم رامنځته کیږي. تاسو څه وایئ چې رښتیا هم د افغان کډوالو سره امنیتي خطرونه تړلي دي؟
افغان کډوال چې دي دوی خپل اسناد لري، دوی رجستر دي، او کوم نور افغانان چې دلته پاکستان کې پاتې کیږي د هغوی د رجسټریشن پروسه هم په دې نږدې راتلونکي شروع کېدونکې ده. او لکه څنګه چې تېر دسمې پر ورځ باندې د پاکستان د کډوالو وزیر یا سفران وزیر عبدالقادر بلوچ چې کوټې ته په سفر تللی و، هغه هلته د یادونه وکړه د میډیا سره چې افغان مهاجرین کوم چې پاکستان کې دي، دوی هیڅ په داسې تروریستي او یا په حکومت خلاف کوم داسې جرایمو کې ښکېل نه دي، او دوی ټول کوم رپورټونه چې دي هغه رد کړل. او مونږ هم دا وایو چې افغان مهاجرین چې دي هغوی دلته خپل ژوند په ډېر توګه باندې ترسره کوي، او یو څه داسې مشکلات دوی ته شته، د پولیس لخوا هم دوی نیول کېږي، ګرفتاري دی، او بل عمده مشکل چې دی د افغان مهاجرینو هغه د دوی د 2015 کال اخري د دسمبر د کارتونو د ختمېدو ده، چې دوی کارتونو ختمېدو سره دوی ته داسې مشکلات ولاړ شي. نو په دې اکله باندې د دې سفر یو مثبت رفرونه به همدا وي چې افغان مهاجرینو ته د دوی د کارتونو د وخت زیادښت ذکر وشي، او همداشان د دوی د دې په نږدې راتلونکي کې دوی د تمدید اعلان وشي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو واوریدل، په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسې پنځمه غونډه چې پرون شروع شوه نن هم دوام لري، او په دې کې به د مختلفو موضوعاتو ترڅنګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا شروع کولو په اړه هم خبرې کیږي. په دې حکله احمد شاه اعظمي رپورت لري چې آیا د دغه کانفرنس وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات وشي؟
د آسیا زړه استنبول پروسې مقصد د آسیا زړه هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول، او په زمن کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي. که څه هم دا کنفرانس د 2018 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي، خو دا ځل په افغانستان او سیمه کې بدلیدونکو نوو حالاتو ته په کتو سره د زیات ارزښت په سترګو ورته کتل کیږي. تمه څرګندیږي چې په افغانستان کې د سولې پروسه او د پاکستان رول به هم تر بحث لاندې راځي، ځکه چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي وه چې له افغان ولسمشر سره به د کنفرانس تر څنګ نورې لیدنې هم وسي، چې د افغان سولې ټینګښت پر لارو چارو او د سولې خبرو اترو د بیا پیلېدو پر موضوعاتو هم بحثونه وسي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر ځاځی وایي چې پاکستان څو ځلې خپلې ژمنې ماتې کړي او افغانستان دا ځل نړیوال ضمانت غواړي.
پاکستان خو آمادګي ښیلي ده، څو وخت کېږي چې وایي موږ آماده یو، لیکن آماده موږ ځکه نه یو دا ځلې د پاکستان په خبرو باور نه کوو چې ډېر کارونه کېږي چې دوی موږ سره دوه مخه سیاست کوي. نو دا د افغانستان خلک او د موږ سیاسي بې باوره کړي دي. نو دا ځل تضمین باید موجود ولري، تضمین دا ځل باید څلور قدرت هیوادونه چې موږ ته تضمین راکړي، بل هغې نه بیا امکان لري چې موږ هغه صلح مذاکراتو اصلي خلکو سره چې هغوی جګړه کې ښکېل دي هغوی سره مو صلح مذاکراتو ته کېږي.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ رسمي خبرو اترو لومړی پړاو د روان کال د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری ښار کې وسو. ټاکل شوی و چې دوهم پړاو به د یادې میاشتې په پای کې ترسره کېدی، خو دوه کاله وړاندې لا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر د دې پروسې د ځنډ یو مهم سبب وګرځېدی. تر هغه راورسته د پاکستان حکومت د مذاکراتو د بیا کوربتوب یا چمتو کولو وړاندیز وکړ، خو افغان حکومت زړه ښه نه کړي. دا چې پاکستان په دې لړ کې څه ډول مرسته کولای شي، د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي:
ظاهره خبره پاکستان ډېر کنټریبیوشن کولای شي، ډېر مدد کولای شي، خو چې اول د کابل او د اسلام آباد په یو بل باندې اعتماد پیدا شي چې دا ورته خبرې کوو، هغه به سر ته راشي. دوی اصلي مرض دا دی چې خبرې وکړي، کولونه وکړي، خو سر ته نه راشي.
افغان ولسمشر اشرف غنی واک ته تر رسیدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو له نوي سره د نښلولو لپاره هڅې ګړندې کړې، خو په کابل کې تر خونړیو بریدونو وروسته غنی وویل چې پاکستان یې د هیواد په ضد نااعلان کړې جګړه پر مخ وړي. دا چې د آسیا زړه کنفرانس په درشل کې د افغان سولې پیلېدو ته څه هیله شته، په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری رضوی وایي:
خواہش تو موجود ہے، اس کانفرنس کے بعد کوشش بھی ہوگی، لیکن یہ کہنا
خواہش خوشتا اور تردی کانفرنس رستہ بحث ہم و شیخ و مذاکرات کی دل گران خبر ادا لمڑے پا افغان حکومت کی طرف سازنی کڑے طالبان و سرا دا مذاکرات پا حق کے ندی دوی باید پی وخل خپل دریز وڑا نکلی. دو ہم خبر ادا دا چی پاکستان تر کم ہدا دوی دا خبرو میز تارا وسط لیشی، دری ہم خبر ادا دا چی دا طالبانو پا خپل منس کی جنگ روان دے نو پدا سے حالاتو کی یو خدا کی دیشی چی یو ڈالا دا زان مضبوطولو لپارا لافغان حکومت سره خبرې وکړي چې ښه اقدام دی. بل خطر بیا دا ده چې یو ډله به مذاکراتو ته زړه ښه نه کړي چې هسې نه بل ډله تور پرې پوری کړي، نو دا وخت په مذاکراتو کې ډېر مشکلات شته.
په دا وروستیو کې د پاکستان د پښتنو سیاستوالو یو پلاوی په کابل کې له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال له هغه خواست وکړي چې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کته وکړي. دواړو مشرانو د برتانیې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې تېر اونۍ په پیرس کې د اقلیم د بدلون په نړیواله غونډه کې سره ولیدل. دا چې دا ځل به پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د سولې په پروسه او نور اړوند چارو کې څه ډول بدلونونه رامنځته کړي، راتلونکي ورځې به دا په ډاګه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د آسیا زړه کانفرنس چې په اسلام آباد کې روان دی، د هغې په اړه رپورټونو ته دوام ورکوو او د پاکستان د پارلمنت د ځینو غړو نظرونه اورو چې په دې اړه څه وایي او له دې کانفرنس یې څه امیدونه او هیلې شته دي. زموږ همکار احمد الله دوی سره خبرې کړي.
په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس استنبول پروسه دوام لري چې پکې د 19 ملکونو او د 12 نړیوالو تنظیمونو غړي ګډون کوي. په پاکستان کې د پارلمان غړي د کانفرنس په حق لڅ نظر لري. د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله په افغانستان کې د امنیت لپاره دا کانفرنس ډیر مهم بولی او وایي:
افغانستان د ډېرې مودې راسې د یو مشکل سره مخامخ دی. ځوانان پکې رالوی شو، سپینګیرو شو، لیکن تر اوسه پورې د افغانستان عوامو ته امن نه دی ملاو کوم چې دا غي یو قسم د زړه ارمان دی. چې کوم ملکونه په دې کې انوال دي، زه یقین لرم چې راغی ټول په دې کې سنسیر دي چې په افغانستان کې امن راشي او کاغی د رد اخلاص سره دې مظاهره وکړه، خصوصا پاکستان او ایران او سره به شمول نور کوم ممالک دي. ان شاء الله تعالی چې په افغانستان کې ډیر زر یو پایدار یو مستحکم خوشحال حکومت قائم دی شي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړی الهاج شاجی ګل افریدی د کانفرنس په حق لوایي:
کانفرنس زمونږ د ریجن د پاره د فراق نه زیات ضروری دی. یو خدا غټ کمیابی وشو چې افغانستان او پاکستان په منځ کې کم ډیډ لاک پیدا شوی و، هغه به ختم شو او د انډیا او پاکستان په منځ کې کومه بې اعتمادي وه یا کومه داسې خبرې وي چې هغه تر اوسه پورې سره یو بل ته نه شوی کولی، هغه به هم شاید چې په دې کانفرنس کې را څرګندې شي. نو زه د پاکستان خو دا کمیابی ګڼم چې پاکستان د ریجن او د خپل ملک د امن کېدو لپاره د یو اهم کردار ادا کړو.
د قومي اسمبلی یو بل غړی ګلزار احمد خان وایي چې وړاندې هم داسې کانفرنسونه شوي دي خو څه نتیجې یې نه دي راوتي، نو د دې کانفرنس نه هم دومره خوشبینه نه یم.
کانفرنسونه څومره شو؟ بنیادی بد اعتمادي، بنیادی په یو بل اعتبار نه کول، دا چې تر کومه نه ریزالو شي. نو په کانفرنس کې بنیادی خبرې دا دي چې وایي تاسو رسفات افغانستان او پاکستان دواړه خود مختار ملک دي، دا غي په اندرونی معاملات کې مداخله کوي چې سم درنه کوشش نشي او دا بنیادی مسله ریزالو شي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قومي اسمبلی غړی عبدالقهار خان ودان وایي
دا ډېر اهم کانفرنس دی او په ډېر اهم وخت باندې کیږي او اوس دنیا او دې ته ډېر ځیر ده چې په افغانستان کې د امن دپاره د افغانستان کې د دهشتګردي د ختم کېدو دپاره په کار دي چې ټول ولسونه ټول ملکونه او خصوصا پاکستان په دې کې رول ادا کړي او د دې به ډېر ښې نتیجې راوځي د افغانستان د امن دپاره او د سوپری ملک د زړه نه منلې چې افغانستان یو آزاد ریاست دی د خالي د تمامیت احترام وسی.
د عبدالقهار خان ودان په وینا چې د کانفرنس تر ټولو لویه ګټه د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالي ده او دغه وجه ده چې د دواړو ملکونو لړپوړي به سبا د شروع په ورځ په کانفرنس کې ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غوړي چې موږ به ګنا زمينه کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
ورزون کو تاسو مشال ریډیو او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. زموږ د سر کم رپورٹ چې د سیاسړه کانفرنس په اسلام آباد کې روان دی دغه په اړه باندې تاسو کولای شئ چې زموږ له ویب سټ هم معلومات واخلئ. هلته هم د ولولې په خبر ایجنسی کې ټیکداران وایي چې حکومتي چارواکي له دوی رشوتونه غواړي او د ټیکو اخیستلو لپاره د نوې پالیسۍ له وجې دوی قراردادونه نشي ترلاسه کولای. زموږ همکار زلاندی سبزی د دوی په مشکلاتو رپورټ لري.
د خیبر کانټریکټرز یا ټیکدارانو د تنظیم یو غړي فدا محمد د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې نږدې درې کاله وړاندې د قبایلي سیمو ټیکدارانو ته لایسنسونه ورکړل شول او لږه موده وروسته د ټیکو ورکول لپاره د حکومت د ټیکنیکل بیډ او فینانشل بیډ په نوم د نوې پالیسو له وجې د خیبر ایجنسیز زیاتره ټیکدارانو ته کارونه نه ترلاسه کیږي.
کارونه نه متاثره کیږي، ټیکدار به راځي ته متاثره کیږي ډېره زیاته. فرض کړئ موږ تقریبا وایو چې په خیبر ایجنسی کې 60 نواخ دے شپیتو نا تا آویا پوری ریجسٹر ٹیکہ داران دی کہ آسی دا پوسٹ پری کوالیفیکیشن تشی آگا کے بٹول 5 یا 10 8 پوری کسان کوالیفائی شی دا نور بس بیکارا ناست بھی.
د خیبر ایجنسی د ټیکدارانو له تنظیم نائب صدر بادشاہ خان وایي چې د ټیکنیکل بیډ، فینانشل بیډ او ټیکنیکل سینکشن غوندې پالیسو سره سره په دفترونو کې بغیر له پیسو کار نه کېده هم دوی ته ډېرې ستونزې راپورته کړې دي.
ټولو نړومبۍ خو فاټاله چې څوک راځي نو هغه کس راځي چې لکونه روپۍ لګوي او بیا په رشوت باندې چې کنده پوسټینګ کوي او بیا چې فاټاله راشي نو په دواړه لاسه بیا فاټه او د فاټه خلک لوټ کوي. بیسیکلی پالیسی خدا دا د فاټا د خلکو ستونزې ډېرې سوا دي. بس الله دې پرخه مو کی ما په خیال دا ګورنمنټ نشي کولای چې د فاټا د خلکو ستونزې اثر ته ورسوي.
د خبری جنسی د ټیکدارانو له تنظیم غړو په خبری کانفرنس کې په پبلک هیلت یا د عامه روغتیا په اداره ټکونه وکړل او وی ویل چې په یاد اداره کې ډیر کارونه او بلونه ایثار دي. خو د خبری جنسی د پبلک هیلت ډیویژن سپرنټنډنټ انجینیر اشرت علی وایي چې د دوی په اداره کې یو کار هم نه دی ایثار.
کوم شی ماته راځي نو ایکسل سره ډسکشن نه بازار شي خو ورن نو تیر کوم څه ایس کې سم پندنسی نشتا خو شوی کنه ایس کې سم پندنسی نشتا او کوم یو شی چې نه هغه ریکارډینګ ته راځي هغه وخت فورن یو روز باندې ساری زمونږ هو ټینټر لشي باندې دي زمونږ هو سره رجیستر باندې تار یو شی هغه دي او زمونږ چې کوم ریسپانسیبিলিটি کې راځي او ریسپانسیبিলিটি کو ټایم فیکٹر دی هغه موږ را پورا کو او کی مایټ مشه دې کرا دي هغه پوجا باندې وي هغه کی ان ډبلیو په زمونږ خدمت مر کارونه نه زمونږ ورک لوډ هم لا څه مر نه.
د خیبر ایجنسی د ټیکدارانو وینا ده چې کچري حکومت د دوی ستونزو ته پام ونکړو نو دوی به په خیبر ایجنسی کې په ټولو روانو منصوبو باندې احتجاجن کارونه بند کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلي په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یونیمه بجه،
ستونزې او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درنیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ نه غنټه خبريږي د خبرونو د لنډیز وخت زکه چې دولسنی مې بجې شوې دي. نجیب امیر هم سټوډیو ته هم دا اوس را ورسید لدبا د خبرونو لنډیز وره.
د ایشیا د زړه کانفرنس په اسلام آباد کې پیل شو. کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند د خارجه وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ پوړي مقامات برخه اخلي. افغان ولسمشر وایي ترهګري یوه نړیواله پدیده ده او د ختمولو لپاره یې سیمه ییزو نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. نوموړي د څرګندونې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړي. په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل د افغانستان دښمنان د دوی هم دښمنان دي. د پاکستان د سرکاري هوایي کرښې پی ای ای کارکوونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت د هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي نوموړې اداره شخصي کړي. د پی ای ای د کارګرانو د ټولنې مشر هدایت الله خان پرون په کراچۍ کې مشال لړیو ته وویل د دوی احتجاج به تر هغې روان وي چې حکومت خپله پرېکړه واپس اخیستې نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د خوږیانیو او چپلهار ولسوالیو کې د هوایي بریدونو او داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې د چپلهار ولسوالۍ لپاره د نومول شوي طالب ولسوالۍ او قمندان په ګډون 9 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. امریکا د هغو راپورونو د پخلي هڅه کوي چې تر مخه ایران تیره میاشت د ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شو بندیزونو باوجود یو بیلیسټیک توغندی کارولی دی او روسیه وایي دوی په لومړي ځل د سمندري اوبتل نه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي دي.
رودونکو نجیب امیر درته د خبرونو لنډیز وای. اوس به رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د زینو نننیو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وای.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو د ایشیا زړه کانفرنس په اړه خپلې ادارې لیکلي دي. وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د ایشیا زړه کانفرنس غونډه د پیل کېدو په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان افغانستان ثبات تلپاتې امن غواړي ځکه چې په دغه هیواد کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. د ادارې په وینا چې پاکستان او افغانستان یو بل لپاره لازم او ملزوم دي او د دغه دواړو هیوادونو د امن او بدامنۍ دواړه حالتونه نیغ په نیغه په یو بل اثر لري، نو ځکه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پاکستان او افغانستان مشرانو لاسونه یو کول د وخت ضرورت دی. ادارې مخکې لیکي چې په پیرس کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا مثبت اړخ ته روانې دي او د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا د ایشیا زړه کانفرنس کې برخه اخیستل د دې خبرې اړخ ته یو مثبت اشاره ده چې د پاکستان او افغانستان مشران په سنجیدګۍ سره د خپل منځي باور او اعتماد لپاره د خلوص ټکي هڅې کوي. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې د دغه هلو ځلو سره به نه یوازې دا چې د دواړو هیوادونو اړیکې مضبوطې شي بلکې راتلونکي کې خپل منځي رابطو سره د دې غلط فهمیانې به هم له منځه لاړې شي. بلخوا د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپله اداریه د پاکستان او هندوستان په اړه لیکي او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تیرو وختونو کې یو شمېر تاوتریخوالی راغلی دی، ولې بیا هم د دوی ترمنځ څه نه څه خبرې اترې روانې وي او یو وار بیا دواړه ملکونه د خبرو اترو لپاره هڅې کوي. ادارې لیکي د خبرو اترو دا لاره ډېره مهمه وي او همدې له وجې دواړه ملکونه په دې څو ورځو کې په بینکاک او پیرس کې یو بل ته نږدې شوي دي او بیا په خاص توګه د وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم نریندر مودی ناسته مهمه ده. اداریه وایي د وزیر اعظم د ملاقات وروسته په دې خبره اتفاق هم شوی و چې د دواړو ملکونو خارجه سیکریان به هم د خبرو اترو لپاره مخ په وړاندې سي. ادارې زیاتوي چې پاکستان او هندوستان به د دې غونډو نه ډېرې ګټې ترلاسه کړي او د دې پرته چې دواړه ملکونه په تیرو وختونو کې یو بل لپاره ناخوښي څرګنده کړې ده اوس مخ په وړاندې روان دي. ادارې لیکي د ایشیا زړه کانفرنس په موقع د هندوستان د خارجه چارو وزیر د پاکستان دوره د یو درون هرکلی وړ ده او همدې لړ کې موږ د یو ښه سباوون هیله لرو. په همدې موضوع تاسو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د افغانستان د صدر او د هندوستان د خارجه چارو وزیر پاکستان ته د راتګ نه ښکاري چې د تاوتریخوالي په کیفیت کې د کموالي امید ضرور کېدی شي. ادارې وایي که وکتل شي نو په منطقه کې د درې واړو هیوادونو لپاره د خبرو اترو نه علاوه بله لار نشته. ادارې لیکي باید چې د درې واړو هیوادونه یو ځای کېني او د امن په ځای کېدو نه د دې ملکونو ترمنځ معاشي تعلقاتو ته وده هم ملاوېدی شي او هیله ده چې د افغانستان او هندوستان د مشرانو پاکستان ته راتلو نه به مثبتې نتیجې مخې ته راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او سم نړیوال مطبوعات. اسوسییټیډ پریس خبري اژانس په یوه لیکنه کې د امریکا د ویزو ورکولو هغه پروګرام ته کتنه کړې ده چې لمخې په دغه هیواد کې میشتو ځوانانو یا پیغلو په نورو هیوادونو کې کورځنی کړي او بیا د ژوند ملګري امریکا ته راغوښتي دي. دا لغه وروسته ده چې یو پاکستانی میرمنې د هغې خاوند په امریکا کې 14 کسان ووژل. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه بیا په لیکنه کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې په پراخېدو بحث کړی دی. بریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز درته وایي.
اسوسییټیډ پریس خبري اژانس د لیکنې په پیل کې لیکي چې په تیر کال کې امریکا د تفشین ملک په نامه میرمنې په ګډون 1519 پاکستاني وګړو ته اجازه ورکړې وه چې امریکا ته ولاړ سي او هلته له امریکایي وګړو سره واده وکړي. چې کله تفشین ملک د ډسمبر پر 2 نیټه د امریکا په سین برناردینو ښار کې د 14 کسانو په وژلو کې ښکېل وګڼل سوه نو ورسره د ویزې ورکولو هغه پروګرام په اړه هم پوښتنې راپورته سوې د کوم له مخې چې د پاکستاني نجلۍ امریکا ته تللې وه. د امریکا د پښتنو ګرویژنو مرکزی ادارې د دوشنبې په ورځ وویل چې تفشین ملک شای امریکا ته تر تلو وړاندې سخت دریځه سوي وي او امریکا ضد سوي وي. اژانس لیکي چې د امریکا حکومت اوس د ویزو ورکولو هغه پروګرام ته لسره کتنه کوي د کوم له مخې چې په دې هیواد کې میشت ځوانان یا پیغلې په نورو هیوادونو کې تر کوژده نه وروسته د ژوند ملګري امریکا ته ورغواړي. د امریکا د کورنی امنیت مشر یه جانسن اژانس ته ویلي چې دوی دې پروګرام ته کتنه کوي خو هغه دا نه دي ویلي چې څه ډول بدلون به پکې کوي. اژانس لیکي چې امریکا په 2014 کال کې ټولې 9.9 میلیونه ویزې جاری کړې وې په کوم کې چې یوازې 0.3% ویزې کوژدن سو ته ورکړل سوې وې. د امریکا ویزې لپاره له درخواست ورکوونکو څخه لږ تر لږه یوه مخامخ انټرویو کیږي، د ګوتو نشانونه یې اخیستل کیږي، نوم یې د امریکا له ترهګر ګرځول سو لیست سره کتل کیږي، د کورنۍ د غړو په اړه یې معلومات اخیستل کیږي، په خوا کړو سفرونو ته یې کتنه کیږي چې چیرې تللی او چیرې یې کار کړی دی. اژانس لیکي چې که چیرې په دې پورته یادو سوو معلوماتو کې یو هم په ټاکل سوي معیار پوره نه وو نو درخواست شایع رد کړل سي. بل پلو انډیپینډنټ ورځپاڼه بیا په یو لیکنه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې پر پراخېدو بحث کړی دی. ورځپاڼه د یو تحقیقاتي رپورټ په حواله لیکي چې داعش په افغانستان کې په ورو ورو قوي کیږي او له طالبانو څخه وسلوال ځان ته جلبوي. انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي چې دا رپورټ د افغان ځواکونو لوړپوړو جنرالانو تیار کړی دی او پروانه اونۍ کې به یې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړي. رپورټ خبرداری ورکوي چې داعش له ختیځ ولایت ننګرهار وروسته اوس په جنوبي ولایت هلمند او دو نور ولایتونو کې هم نوي وسلوال د ځان ملګري کوي. د هلمند ولایت یو ځایي مشر ورځپاڼې ته ویلي چې د دوی په کلي کې د داعش تورې جنډې ولاړې دي او د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي تصویرونه هم لیدل کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوپ
ډېره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو وری رویټرز خبری ایجنس په یو مقاله کې د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د روسي څرګندونو په حق له د پاکستان او انډونیشیا د مسلمانانو خبرګون ته کتنه کړې ده. ډونلډ ټرمپ چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشریزو انتخاباتو امیدوار یا کاندید دی، د ګل پورز په یو بیان کې وویل چې په هیواد کې دننه د مسلمانانو په داخله دی مکمله پابندي ولګول شي. دغه بیان نوموړی د کالیفورنیا د تیرې اونۍ پیښې وروسته ورکړی چې یو خاوند او د هغه پاکستاني ښځې په یوه دوسرو کې 14 کسان پکې ووژل. د مقالې مهم ټکی درته ملیحه میرزاده وایي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د نهې په ورځ د پاکستان او انډونیشیا مسلمانانو د امریکا د ریپبلیکن ګوند غړي ډونلډ ټرمپ د وروستي بیان غندنه کړې ده چې نوموړي امریکا ته د مسلمانانو په داخلېدو د بندیز غږ کړي. د دواړو هیوادونو مسلمانانو د 2016 کال د امریکایي صدارتي انتخاباتو امیدوار یو متعصب تن بللی او وایي چې تشدد ته لمن وهي. ایجنس لیکي د مسلمانانو هجرت مخنیوي په حق له د ټرمپ د بیان په اړه په امریکا کې دننه سخت تنقید روان دی چې پکې وایټ هاوس او د راتلونکي کال د صدارتي انتخاباتو مخالف امیدواران هم په ډونلډ ټرمپ نیوکې کوي. ایجنس زیاتوي د امریکا په کالیفورنیا کې د تیرې اونۍ پیښې په رد عمل کې ډونلډ ټرمپ په امریکا کې تر هغې د مسلمانانو په تګ د مکمل پابندۍ لګولو غږ وکړ چې تر څو د هیواد د پارلمان غړي حل رونه باسي. تیره اونۍ دوه مسلمانانو چې ښځه او خاوند وو په سین برنارډینو کې 14 کسان وژلي وو چې د امریکا پلټون کې ادارې یا اف بی آی په خبره سخت دریزه شوي وو. په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي او وکیلې اسما جانګیر د ډونلډ ټرمپ د بیان په غبرګون کې ویلي دي چې د هغه خبرې دومره ابس دي چې پرې هیڅ ویل نه غواړي. نوموړي د ټرمپ خبرې د تعصب تر څنګ جهالت بللی او ویلي دي چې که څه هم پاکستان د امریکا په شان پرمختللی هیواد نه دی، خو بیا هم په هیواد کې دننه کله هم داسې قسمه کسان ندی منتخب شوی. اجانس پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی دخلی وای چې د ټرمپ خبرې تشدد ته لمن وهي. رویټرز د انډونیشیا د بارنو چارو وزارت ویان ارمانتا ناصر لخلی وای چې حکومت به د نورو هیوادونو په انتخاباتي کمپین کله هم بیان ورنکړي او زیاته کړه چې د ترهګري په اړه د هیواد دری سرګندې. نوموړي وویل په نړۍ کې د مسلمانانو د تر ټولو زیات آبادي لرونکي هیواد په هیڅ انډونیشیا د دې خبرې تصدیق کوي چې اسلام د امن او برداشت خوونه کوي. د هغه په خبره ترهګري له هیڅ یو مذهب، هیواد یا نسل سره تعلق نه لري. اجانس لیکي د امریکا پخوانی نائب صدر ډک چینی او د ریپبلیکن ګوند یو بل صدارتي امیدوار جیب بوش هم په ډونلډ ټرمپ تنقید کړی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس د ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې کوم دی د هندستان.
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس تاسو ته وړاندې کیږي. اوس یو بل رپورټر درورو د پاکستان پخوانی د کورنو چارو وزیر او اوسنی سینټر رحمان ملک ویلي تر هغه پورې به په سیمه کې امنیت را نشي تر څو چې په افغانستان او پاکستان کې امن نه وي راغلی. هغه په کوټه کې خبرلان ته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته باید د دوستۍ لاس ورکړي تر څو د امنیتی مشکلاتو مخه ونیول شي. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان پخوانی د کورنیو چارو وزیر او دغه هیواد د سینټ د کورنیو چارو د اوسنۍ کمیټې مشر رحمان ملک وایي تر هغه پورې چې په افغانستان کې امن راغلی نه وي په پاکستان کې هم امنیت ښه کېدلی نه سي. د ملک په خبره د پاکستان سلامتي د ګاونډي هیواد افغانستان په بقا او سلامتي کې ده. د خبرې نوموړي د سې شنبې په شپه په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر په کور کې د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو د کمیټې له نورو غړو سره ګډ په یو خبري غونډه کې کړي.
افغانستان کی سروایول، افغانستان میں امن،
د افغانستان بقا او په افغانستان کې امنیت همدا د پاکستان سلامتی ده. له همدې وجه موږ ډیر واره افغانستان ته د مثبتې دوستۍ لاس ور وغځاوه او نن یې هم ورغځوه. لکن کله چې د دوی له پولې سره تیرما ټریننګ کمپونه وینو نو بیا خو به مو زړه خامخا دردیږي. زه دا وایم لکه څنګه چې دا وخت په منځني ختیځ او نړۍ کې داعش وسلواله ډله فعالیت کوي، دلته په سوهیلي آسیا کې د امن راوستلو لپاره تر ټولو زیاته اړینه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستي وي.
افغانستان او پاکستان کی دوستی
د پاکستان پخوانی د کورنۍ او چارو وزیر په دې خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د دوی او افغانستان ترمنځ په دوستۍ کې لوی خنډ هندوستان دی او په خبره یې هند تل هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي. هندوستان کله هم نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دې دوستي وي، او زه اوس هم وایم، مخکې مې هم ویلي چې له هغې غاړې دلته اوس هم لاسوهنه کېږي. لرې څه د کوم هیواد چې د امنیت د چارو سلاحکار داسې بیانونه ورکوي چې که تاسو داسې نه کوئ نو له بلوچستان لاس ومینځئ. کله چې هغه دومره په ډاګه داسې خبرې کوي نو زه هم دا ورته وایم چې تر خبرې له مخه تاسو باید سوچ وکړئ چې له چا سره تاسو خبرې کوئ. د برابرۍ په بنیاد به خبره کوئ، موږ هم له تاسو سره برابر ریاست یو. که څه هم رحمان ملک په دې خبري غونډه کې پر هند او افغانستان په بلوچستان کې د لاسوهنې تور پورې کړ، خو د یادو دوو هیوادونو لخوا بیا تل پر پاکستان ورته تورونه پورې سوي چې د دوی لاسپوڅې په هغو هیوادونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کواټه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملا
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هره ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د ای پی خبری اژانس په یو رپورټ کې راغلی د کالیفورنیا په سان برناردینو کې په شوي ترهګرې پیښه کې ککړه تاشفین ملک او د هغې خاوند سخت دریزه شوي وو، خو چارواکي وایي دا لا نه ده معلومه چې دغه کسان څنګه او چیرته سخت دریزه شوي. تاشفین ملک په پاکستان کې هم ژوند کړی دی او د پاکستان د پنجاب سیمې اوسیدونکي وه. دوی دې او د هغې خاوند روانې میاشتې په دویمه نیټه په سان برناردینو کې په یوه میله کې په ډزو کې څوارلس کسان ووژل.
د ای پی خبری اجانس په یو رپورټ کې راغلی دی د امریکا وفاقي استخباراتي ادارې بی آی ویلي دی چې د کالیفورنیا ریاست په سان برناردینو کې په شوې ترهګرې پیښه کې ککړه تاشفین ملک او د هغې خاوند د سخت دریځۍ پر لار روان شوي وو، او له برید وړاندې یې په وسلې د هدف ویشتو تربیه هم ترلاسه کړې وه. تاشفین او د هغې خاوند روانې میاشتې په دویمه نیټه په سان برناردینو کې په یوه میله ډزو کې څوارلس کسان وژلي وو. د ای بی آی د لاس انجلس دفتر مشر وایي موږ ته معلومه شوې او پر دې عقیده یو چې تاشفین او د هغې خاوند دواړه سخت دریځه شوي وو، خو نوموړی وایي لا هم نه ده معلومه چې دوی څنګه او چیرته سخت دریځه شوي وو. البته د هدف ویشتو تربیه یې د برید نه څو ورځې مخکې په لاس انجلس کې ترلاسه کړې وه. په کوم کلب کې چې تاشفین او د هغې خاوند وروستۍ تربیه ترلاسه کړې وه، د هغې یو ښوونکی وایي چې د تاشفین خاوند فاروق د نومبر په نه ویشتمه او دیرشمه یعنی لبري د دوه ورځې وړاندې هلته کې موجود وو. د ده په خبره د فاروق رویه د معمول مطابق وه. چارواکي وایي چې د فاروق له کور څخه هغه نولس پایپونه هم برآمد شوي کوم چې په بمونو بدلېدی شي. د دې وړاندې بیا یې ویلي وو چې دوی دولس پای بمونه برآمد کړي وو. یاد وي چې په برناردینو پیښه کې یوویشت کسان جوبل شوي هم وو چې پکې د دوو کسانو حالت نازک دی. د امریکا ولسمشر ویلي چې دغه پیښه یو ترهګریز برید وو چې پکې بېګنا خلک وژل شوي. د ده په خبره بریدګر د سخت دریځۍ په تیرې لاره روان وو، خو معلومه نه ده چې دوی د هڅه د کوم تنظیم د څارنې لاندې کړي او که څنګه. چارواکي وایي تاشفین او د هغې خاوند فاروق چې په کومه وسله برید کړی وو هغه فاروق ته یو ملګری په قانوني طریقه اخیستې وه، خو بیا هم چارواکي په دې اړه معلومات کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
روزونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر روز نه هغینټه وړاندې کیږي. په قبایلی سیمو کې خوښه 2000 او سازان خپلې زمواري تر سره کوي. خو لتیر هفته رئیس دوی په احتجاج لاس پور کړی دا و چې حکومت سره د ترقۍ ورکولو ژمنې کړي دي خو عملي کړي یې نه دي. په همدې حال کې د قبایلی سیمو زده کوونکي چې لاله پخوا رئیس د عملیاتو او جګړو د لاسه متاثر شوي دي او وایي چې دې سره د دوی زده کړې لا نورې هم متاثره کیږي او له تعلیمه به بې برخې پاتې شي. د تعلیمي چارو کارپوهان بیا په حکومت تنقید کوي او وایي چې که حکومت د دې خلکو مسلې حل نه کړي نو زده کوونکي ماشومان کیدای شي د سخت دریځۍ خواته روان شي. زموږ همکار منور شاه په رپورټ لري.
د قبایلی سیمو په زرګونو استادان د تیرې هفتې راهیسې په احتجاج دي او د تیرو دوه ورځو راهیسې په سلګونو اسلام آباد ته تلي او مظاهره کوي. دوی غواړي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو په څیر د دوی ته هم ترقي او مراعات ورکړل شي. په داسې حال کې چې قبایلي سیمو کې په سلګونو سکولونه وسلوالو ړنګ کړي او د پوځي عملیاتو له وجې زیاتره سیمو کې سکولونه وخت په وخت بند پاتې شوي، د استادانو لخوا د احتجاج په نتیجه کې به قبایلي ماشومانو باندې سخت اثرات غورځېږي. د چارسدې باچا خان یونیورسټي وایس چانسلر او ماهر تعلیم ډاکټر فضل رحیم مروت یې په اړه وایي:
د سره په دې ماشومانو صرف تایم نه وایي کېږي، بلکې دا سره داسې کار وشي چې د سره زمونږ نوې نسل چې دی هغه په بله لاره روان شي، په بله لاره په دې وجه باندې هم چې یو بله مسله بل ته تاسو په کوټه کې ما آی ډی پیز مسله چې وایي کوم د اپریشن په وجه باندې کله به پوره شي وو یوه کې څه خلک واپس کور ته بیرته خلال ځنه خلک په کور ته بیرته لاړ نه دي او چې کوم کور ته بیرته لاړل هغه هم لا مکتبونو ته هغه ته سم نه دي. سو لکه څنګه چې مکتبونه یو متاثر شول څه سبق یې هغه ته ګډوډ شو څه سبق یې بیا چې کوم د هسپیال ته لاړل.
داراز د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی میراج همایون خان وای چې قبایلی ماشومان ډیر ذهین دي خو حسینه چې دا حالات یې نورو لارو ته مجبور کړی.
قبایلی علاقه کې چې دین دا زموږ دا ماشومان دې ډېر تکړه ډېر قابل دې خدای خاص دې دماغ ور کړی دا چې کم دې کې دې ټرای شي وی دي چې دا موقع ورته ملو شي دې چې تلې دې دې آوټستانډینګ هغه رزلټ راغلی دې هغه دې دا ډېر افسوس خبره ده چې دا پښتون ماشومان دې تر هغه نشته موقع ورته نشته چې یو د دین زموږ هغه نور مثلا هم جوړیږي دا ټول چې دا حالات آشانت خراب شوی دن پتا کن گا جمانے زکا چی ماشوم کو لکھ پشپاڑ سکوالو اتلا سکوالو بلکہ شرک شرکالو پورے دربی ہے گریجویشن پورے آخو پکار چی بس تعلیم سورا منسلی کیاو چی آغا نین آغا خود خبر دے چی خالی ماغو چین آخو دے شیطان ماغو یاو بس غلط غلط سوچینا غلط غلط سکوینا آغا بیا وزراج.
په دې پوښتنه چې د قبایلی زده کوونکو د دې کمی پوره کولو لپاره څه پکار دي، ډاکټر فضل رحیم مروت وویل پکار دي چې حکومت په قبایلی سیمو کې د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار وکړي. نو موري زیاته کړه:
اوس دې څه پکار ده چې لا خو چې داسې وکړي لکه د چوټي چې کومه ده چوټیانې چې وي ستي هغه به ورته کوم ولغواړي لا بچرته هغه استادان چې کوم دي که استادان خپل زړه اخلاص نه به دغه قرباني ورکړي لا حکومت ورته وایي چې تاسو دا قرباني ورکړي چې موږ تاسو ته لږ څه زیاته وظیفه په دغه ورځ باندې درکو او تاسو ورته د پیریډ چې کوم دی مثال داسې به وشمېرو چې عموما په سکولونو کې دېرش منټه پیریډ وي که دا دېرش په ځای باندې څلوېښت منټه شي یا پنځوس منټه شي دا هم یو طریقې کار دی. بل داسې وي چې ریسس پیریډ لږې کم شي
د تعلیم ماهرین وایي پکار دی چې حکومت زر تر زره د قبایلی سیمو د استادانو مسلې حل کړي او استادانو ته پکار دی چې د بیلابیلو مشکلاتو له وجې د ماشومانو کوم وخت ضایع شوی د هغې په پوره کولو کې د حکومت سره پوره پوره تعاون وکړي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی. درسي خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب دی من زلال شی.
دا خبرونه تاسی دا هر چهارشنبه پر ورځ دا مازیگر پر پاوکم سلور بجی او دا هر شنبه یا خالی پر ورځ دا ماسپخین پر پاوکم دو بجو ل احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې په دې وروستیو کې د پاکستاني ویو رسپانې ډیلی ټایمز د ډاکټر تقی چې د سیاسي چارو څېړونکی دی کالم نشرول بس کړو. ډاکټر تقی وویل چې د دې وجه د پاکستان پوز په دغه رسپانې باندې فشار وو. ډاکټر محمد تقی اوس په فارن پالیسی مجله کې لیکل دي چې د پاکستان پوز په هیواد کې د اغه لیکوالانو خبریالانو په ضد یو نااعلان کړی جنگ پیل کړی څوک چې د دوی په پالیسیو نیوکې کوي. شاهین بونری د دې مقالې غټ کې درته وایي.
ډاکټر محمد تقی لیکي چې د پاکستان پوز په میډیا کې د هغه لیکوالانو او خبریالانو اوازون خاموشه کوي کوم چې د افغانستان او قبایلي سیمو په اړه د پوز په پالیسیو تنقید کوي او یا په بلوچستان کې د بشري حقونو په موضوعاتو لیکل کوي. نوموړي لیکي چې هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په یو ورځپاڼه کې کالمونه لیکل چې پکې د پاکستان د پوز په پالیسیو پوځي عملیاتو او د وسلوالو افغانستان ته په لیږلو انتقاد کېده. د روان کال د نومبر په 8مه نیټه هغه خپل ایډیټر یو ایمیل ولیکلو چې پکې لیکل شوی وو چې د پوز لخوا د فشار لکبله د هغه کالم نور نشي خپرولې. د ورسپانې په ادارتي صفو کې د مداخلت لکبله د ورسپانې مشر ایډیټر راشد رحمان هم د خپل چوکې نه استعفا ورکړه. ډاکټر محمد تقی وړاندې لیکي د هغه دریز دا و چې پوز په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه کومې دعوې کوي هغه سمې نه دي، ځکه چې پوز د هغه وسلوالو پر ضد خو ګامونه اخلي کوم چې په پاکستان کې بریدونه کوي، خو هغې ته هیڅ نوایي کوم چې د کرخې هغه اړخته اوړي. د نوموړي په وینا د پوز د دې پالیسیو له کبله د پاکستان ټولنې او په خاص توګه پښتنو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. ډاکټر محمد تقی لیکي د جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ دعوې رښتیا نه دي. په پاکستان کې په میډیا یوازې هغه سخکاره کیږي یا ویل کیږي کوم چې د پوز نه منظور شوی وي. نوموړی په پای کې لیکي چې سیاستدانانو دوه مهمې خبرې پوز ته پرېښې دي، یوه دا چې څوک د وطن سره مینه لري او څوک نه، او بل د هغه خلکو آواز خاموشه کول کوم چې د پاکستان او د دې د ولس په اړه د فوز د ویژن سره متفق نه دي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یو لس بجو،
حجرا په یو نیمه بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دو بجو،
د کرخی پر غاړه په دو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. اوس هم تاسو ته په کراچۍ کې د وی سی می حال درکو چرته چې ماشومان لوبې کوي، خو هغه داسې یو سیمه ده چې هغه ته ماشومان په هغه خزلو کې لوبې کوي چې خلک یې راوړي او هغه ته غورځي، خو ماشومان داسې فکر کوي چې دغه د لوبو میدان دی. مد محمد عمران رپورټ اور.
د کراچۍ میټرو ویل سیمه کې ماشومان په یو داسې میدان کې د کرکټ لوبه کوي چې پکې په لویه پیمانه کچرا یعنی خزل پرته وي. دا میدان د یو سکول مخې ته دی او ماشومان سکول ته هم په دې لاره تک کوي. دلته لوبې کوونکي یو ماشوم عبدالرحیم مشال ریډیو ته وویل چې دا د لوبو میدان دی، ولې د کچرې غورځولو سمځې نه لرلو له کبله ځایي اوسېدونکي دلته دا ټولې خزلې غورځي.
دا اصل کې ګراوند دی، خو د خلکو د کچرې ځای جوړ کړو نو مونږ پکې د مجبورۍ نه کېل کوو نو څه وکړو؟ مونږ شدید خطر دی د بیمارۍ د ټولو انسانانو. مونږ څو کسانو داسې خبر کړی دا، خو څوک زمونږ خبره نه اوري نو مونږ څه وکړو؟
یو بل ځای اوسېدونکي علی مراد مشال ریډیو ته وویل چې سزي مواری د خلکو هم ده چې په اجتماعي توګه د دې مسلې د حل لپاره هڅې وکړي، ولې د کچرې غورځولو لپاره څه خاص انتظام د سرکار لخوا هم نه دی شوی.
دا خو د کلونو نه خلک راځي، دلته ډېران جوړ کړی دی، خلک یې غورځي. دلته مونږ ته دې وړو نه هم تکلیف ته چې دلته دوه لبې کوي، دا لار ده غلای ده، او دې کچرې نه هم مونږ انتهایی ټینس یو. بل زمونږ دلته کچره دان نشته چې مونږ د پکې کچره غورځو. د علاقې ټوټل کچره دلته راځي،
جماعت لارم دا دخ کا وڑو سکولم دا دخ کی زمون بچی جگم دے لبیم کئی
میٹرو ویل کی اسیدن کی یوزوان اکبر خٹک سوک چی دا پیشی لحاظ سرا وکیل دے وائی چی دا خزل غرزولو یوزان لزے دا نشتواری لکبلا خلق یوزے او بلزے کچر غرزائی او ہم دا غوجہ دا چی نند لوبو پا میدان کے ہم ہر اڑختا خزل پا نظر رازی
نند گو زمون سا پا دے علاقہ بانے خوصن دا بلا وارڈ فور کی چمگو نا ولاریو فیلال پا دے وارڈ کی کچر دان آرشتا دانا دا غی وجہ دا جی دا طول پلاتونا مخکم دے دا نجی ملکیت دی او کم جی دا سرکار زہی رو آغای پا مختلف و طریقوں مانے نیلام کرل او امغا لینڈ مافیا او سرکاری خلقو پا غو مانے پلازی و بلڈنگونا جوڑ کردی در مقصد آسے خط کچھ کچھ ندان شتا دا ہی نا چاگر اٹولی علاقے نا کچھ را ہوڑے کے پیوزے کے ڈم کیو بیدلتا نا بھی
دیاد والدہ چید پاکستان کرکٹ ٹیم نام تلو بغاڑے او تیز باولر انور علی ہم دا کراچے میٹرو ویل سی مصر تعلق ساتی او زائیو سیدون کی وائی چی آغا ہم دا داسی میدانون نا وطل لو بغاڑے دے ولی لا تردی دما سیاسی چارواکو دا دوی دا ماشومانو لپارا میدانون دا نشتوالی ستونزی تا پام نا دے کڑے محمد عمران مشال ریڈیو کراچے